میډال ورته غلای نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ده. د طالبانو حکومت وی کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمینځه یوسي. یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړې. د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولی د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب سایت ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
سره د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده. خوخی ګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوالې او هیگان سر دخمن سوله تا یورگان سر دست دخمن سوله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمن څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپل لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت به دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یو خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده زورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پړه چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی. اته هغه خور ورور ته سي رسیدلې هغه بدلې چې یو دې بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې. یو په بل وهل کړې دي، یو بل سره دې دښمنۍ اوس نشي شوی دی. یو خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلې ز بدلې دې ته دښمنه ده. خوخی ګانی دښمنې سوالې پلرونه دښمن سو یو دې بل ورونه دښمن سواله او هیگان سره دښمن سوله تا یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي. څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یو وړه معامله یو وړه خبره ډیره غټه وي. یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښېږي چې کره کره غټېږي غټېږي، د ښو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کېږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي. بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات را ولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دا خپل انګور سره ورته کړنی وکي ورته عمل وکي، ځکه چې دا خو وای بدل ده نو زما له لور سره داسې کېږي نو باید تم داسې وکي. مثلا که هغه څو شپې کوي دې ته مو اعتبام هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا همدغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 15 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله هر څه به یې ظلم بې چې لږې سره کاوه دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوئ موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنې هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پېښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسېدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په هکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده دی سره چې موږ ټول زوریږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله وه، او دا بله چې وه نو واړه وو، دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ وه، دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړه دوی سره دا واړه چې کوم وه، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول، نو دوی دواړه خو غټ وو، دوی واده وکړه. کله چې واده وکړه دا دوه ماشومان چې وو دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړه، ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو، نو پښتانه خو دې بېځای غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړه دا واړه چې کوم وو دوی ته هم واده وکړه. کله چې دوی واده وکړه دغه جنۍ چې کله واده شو لاړله، دا خو واړه جنۍ وه، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې وو اول خو چې واده وو ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه وو ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره، کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې وو بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته به دې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده، دې ته نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا ویوړه لالته مو وهله ډېر بد وضعیت کې وه. په بل ورځ باندې چې وو دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله چې یعنی دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې وه دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره، بیا چې راغله بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله وای ټکوله. یعنی هغه دوه چې کوم وو هغه هلک او جنۍ غټان، هغوی چې کله واده وکړه دا ښه ژوند جوړ وو. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ وو، د دې ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی وو، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي، نو دای په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپا یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو عنعنوي دود ګرځېدلې. د مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تاته په مخې درکوم، یا په بدل کې درکوم. ان هغه پیدا سوی هم نه وي، بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو هلک کوي چې هغه د دې څخه مثال 10 کلن مشر وي، 15 کل. ان داسې پیش ما لیدلی دي. زه کله یوم کندهار جړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې و. یو انجلۍ د 15 کلنه انجلۍ 25 کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. ښایي پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه وه، هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، دا 15 کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک 25 کلن و، دا انجلۍ 15 کلنه وه. نو دوی ورته ویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده، دا هلک ته 25 کال د انجلۍ چې ته غټېږي تاسې ورکوئ، دا خو د دواړو ژوند خرابېږي. دوی ورته ویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د انجلۍ ما دپاره غټېږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې، بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي، چې زه اوس تر تام په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې دی ډیر وخت د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېره ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نوی دواړه مسلمان کې شو خیر نوی کې شي دواړو کورونو اقتصاد او رقم نوی. نو حتمان کې وي خوشاله وي بل به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحال هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داسې کیسونه ما چې په بشري حقونو کمیشن کې کار کړی دی، ډېر داسې کیسونه ما لیدلي چې خوشحال هم بېځې د پلار کار ناست وي، دا خفه هم بېځې د خپل پلار کار ناست وي. اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بدو دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پات کې زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه، دې ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بنه راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته خنه وایي. کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس افغانستان کې بدل انتقامي بڑا اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم خنه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 41 شپږ سوه یو. دا وانه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مې ویبل خبرونې ته هر کله کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونې باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوق او عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچېری دارته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی ګوري زاورونه لکه څنګه چې لنوم نه واضح ده دی او خلکو ته صدمه رسول دی او چاته آزار ورکول دی او تعریف د سراغله ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه کلامی یا ناکلامی زاورونه یا هر حق عمل چې د ماشومان او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي دغه په ټوله کې زبرونه ده.
مس پاسب د ښځو او ماشومانو زبرونه په څو ډول ده که په ډولونه خبرې وکړي خبوي؟
خانو زبرونه خو په مختلفه وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نویشتاری لحاظ باندې زبرونه امکان شته، په اشاروي لحاظ د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ او تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو نو د دې زبرونې انواع کیدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مسباسب کڅنګه؟
طبعا د زورودو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغې کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي. چې د محکمه د جزا د بین المللي نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولای شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دغه شرعي احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده، او پا دی قانون که پا تلیرشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، دی ویلو پا وسته وسی، دی حرکت پا وسته وسی، دی لکن پا وسته وسی، چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه وسی، چه دیگه موجب باندی دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسی، یا هم دی دار او ناامنی عامل چی، یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی، چه دیگه پا واسطه باندی دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی، پا انزوا که راشی، نو دای جرم گرنلای دا ویدی لپاره مجازات پا نظر کنی ولیدی. نو پا حقوقی لحاظ دا قوانین وز نافذ دی، کچیر تا درس حرکات را مستکیگی نو متضرر کولیشی چه موضوع تارنوالی تا راجی کی او دی عدالت خوکتنه.
امس مصیب که په ویټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کی، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خه لکه څنګه چې زبرونه اوس په شته قوانینو کې جرمی مورد ده، او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره لدی چې د دې عدالت تر رسرسې موضوع ده، ولی د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنې کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده، او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د کارغه د کار آزادي ده، او کلی نور حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي، طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبب دا چې په یوه ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې ممکنه دي. یو خو حقوقي مبارزه ده، چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري. او نړیوال ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لارې کې چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه کو کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واورېدي. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
پیسو